واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. نن د شروع ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د وایس آف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه محبوب جلیل ستړی مشي وایم، او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه خبرونو چټک ته. د امریکا صدر جو بایدن د نهي افیشنبې په ورځ افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمېدو په اړه وغږېدو، او وی ویل چې امریکا ته پکار وو چې ډېر وخت مخکې خپل عسکر د افغانستان نه راوستلی وي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د هند سفیر د طالبانو له یو لړپوري چارواکي سره کتلی دي. دا په افغانستان باندې د طالبانو له ولکې وروسته د هند او د دې ډلې ترمنځ لومړی رسمي تماس دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي او مشر خبرداری ورکړې، په افغانستان کې بشري بحران روان دی چېرته چې د دغه هیواد د نیمې نه زیات آبادي د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. او اوس وخت شه د خبرونو لنډیستا. د امریکا صدر جو بایدن د نهي په ورځ افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمېدو په اړه وغږېدو، او وی ویل چې امریکا ته پکار وو چې ډېر وخت مخکې له خپل عسکر د افغانستان نه وباسلی وو. بایدن په خپل وینا کې ډېر کوشش په دې وکړو چې د افغانستان نه د امریکا عسکرو درویستلو او جګړې ختمولو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي. هغه د طالبانو د آینده حکومت په اړه هیڅ هم ونه ویل. بایدن خپل وینا په دې ټکي پیل کړه چې امریکا په هوایي جازونو باندې د خلکو د انتقال داسې لوی مشن پوره کړو چې په تاریخ کې مثال نه لیدل کیږي. هغه د امریکا پوز نه مننه وکړه چې له قبل یې څه د پاسه 1,00,000 کسانو د راستلو مشن پوره شو. بایدن دا هم وویل چې سلو نه واخله 200 پورې امریکایي شهریان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، ځنی راوتل غواړي. اکثره دا کسان چې پاتې دي دوه شهرتونه لري. 90% امریکایي شهریانو چې غوښتل اوزي راوستل شوي دي. بایدن زیاته کړه چې په افغانستان کې پاتې امریکایي شهریان هم وغواړي چې له هغه ځایه اوزي، نو د امریکا کوششونه به جاري وي. بایدن خبرداری ورکړو هغه کسان چې غواړي امریکا ته نقصان ورسوي، امریکا به د هغوی په وړاندې آرام پاتې نشي. هغه به ونه بخي، هغوی به هیر نه کړي، او د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي هغوی به لمنده وسي. د هند سفیر دیپک میتال د سه‌شنبې په ورځ په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر شیر محمد ستانګزی سره کتلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیدنه کتنه د طالبانو د غوښتنې په اساس شوې ده. د رایټر خبري ایجنسی وایي چې هند اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په اړه اندېښنه لري، ځکه هغوی د هند د سیال پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په دغه کتنه کې د هغو هندي اتباعو په امنیت خبرې کړې چې په افغانستان کې پاتې دي. د هند سفیر میتال همداشان فغلی عباس ته د هند اندېښنه په ډاګه کړه چې کېدی شي د هند ضد ملیشیا ډلې د افغانستان له خاورې څخه په دې هیواد باندې د بریدونو لپاره استفاده وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یا مشر انټونیو ګوټریس خبرداری ورکړې په افغانستان کې بشري بحران روان دی چېرته چې دغه هیواد نیمې نه زیات آبادي د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. خاغلی ګوټریس دغه خبرې په یو بیان کې کړي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو او دغلته هر څه طالبان ته حواله کولو وروسته یې ورکړي. په دغه بیان کې نوموړي ویلي په دې ورځ افغانستان یو نوی پړاو ته داخليږي. زه په دغه هیواد کې روان بشري بحران، اقتصادي ستونزو او د عام افغانانو د ژوند بنیادي ضرورتونو له منځه تللو په خطر ژور اندېښنه لرم. خاغلی ګوټریس زیاته کړه چې په افغانستان کې یو بشري بحران یا انساني ستونزه را روان ده. ملګری ملتونه د کال 1980 راهیسې په افغانستان کې د افغانانو مرستې کوي. په خپل بیان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په افغانستان کې به د بشري مرستو نظام پاتې کیږي او د افغانانو د مرستو ژمنې به ژوندې وي. طالبانو د نهي سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د نړیوالو قواوو وتل مانځل او هغه نورو برید کوونکو ته یو لوی سبق ووالو. طالبانو په امریکا او نورې نړۍ کې غږ وکړو چې د طالبانو واکمني دي تسلیم کړي. طالبانو وایي د ویلا مجاهد دا خبرې څو غنټې پس لا هغه وکړي چې د امریکا آخري پوځي جال د کابل هوایي ډګر نه والوتو او ایرپورټ د طالبانو لاس ته ولوید. د ویلا مجاهد چې د کابل هوایي ډګر په منځ کې خبريالانو سره خبرې کولې، افغانانو ته مبارکي ویله او له هواده یې د خارجي قوا وتل د ټولو افغانانو لپاره یو کامیابی وبلله. ګرانو کتونکو اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیو ریډیو نمو تاسو سهرنی خبرونه اوریدل. اوس مالې اجازه راکړئ. د خدای پامان.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه تاسو اوریدل او اوس پردو تفصیلی رپورټونه تا. د امریکا صدر جو بایدن د نهې یا سه شنبه په ورځ افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمېدو په اړه وغږېدو او وی ویل چې امریکا ته پکار وو چې ډېر وخت مخکې خپل عسكر د افغانستان راوستل وو. نور تفصیل په دډیوا خبريال او همکار فواد لامی په دې رپورټ کې ووره.
بایدن خپل وینا په دې ټکی فایل کړی چې امریکا په هوایی جهازونو باندې د خلکو د انتقال داسې یو لوی میشن پوره کړ چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. هغه د امریکا پوز نه مننه وکړه چې له کابل یې د څه د پاسه یو لاکو شل زره کسانو د رایستلو میشن پوره کړ.
Our operation Allied Rescue ended up getting more than 5,500 Americans out.
زمونږ د الایډ ریسکیو د اتحادیانو نجات مشن کامیاب شو چې د 15,500 نه زیات امریکایي شهریان راوباسي. مونږ د هغو ملکونو چې افغانستان ته زمونږ سره د اوسامه بن لادن د منځه وړلو لپاره تللي وو د هغو زرګونه شهریان او سفارتکاران مو راوبستل. مونږ د امریکا د سفارت ځایي کارکنان او کورنۍ چې شمیر یې قریبا 1500 ته رسیدو راوبستل. مونږ زرګونه افغان ترجمانان او نور چې مونږ سره یې همکاري کړې وه هم راوبستل.
بایدن دا هم وویل چې د سلو نه واخره تر 200 امریکایي شهریان اوس هم د افغانستان کې پاتې دي. ځینې راوتل غواړي. اکثره دا کسان چې پاتې دي دوه شهریت لري. 90% امریکایي شهریانو چې غوښتل بوځي راوېستل شول. بایدن زیاته کړه چې په افغانستان کې پاتې امریکایي شهریان هم وغواړي چې لاغه ځای راووځي نو د امریکا کوششونه به جاري وي.
We remain committed to get them out if they want to come out.
هیڅ کوم ټاکلې مایت نشته که هغه غواړي چې راوځي نو موږ شمن یو چې هغه به راباسو. خارجه وزیر انتونی بلینکن د دوامدار سفارتکاري کوشنو مشري په غاړه لري چې یقین کړي هر امریکایي شهري افغان اتحادي یا بهرني شهري چې غواړي له افغانستان ووځي ورسره ورته خوندي لاره برابر شي.
بایدن د کابل نه د اتحادیانو او امریکایانو رئیسلو میشن کامیاب او بالا او د تیرې هفتې 14 ته په اشاره سره چې پکې دیان لس امریکایان او یو سل او یا افغانان ووژل شول وویل چې حالاتو ته په کتلو سره د میشن همداسې خطرې لزان سره درلودي. صدر بایدن وویل کله چې واقع اختیار ته ورسید نو مخکینی صدر چې ترامپ وو له طالبانو سره د مخاله معاهده کړې و او د ته دوه درې لارې پاتوي. یا به یې پوځیان ټول راویستل او یا به یې جګړه تیزول او د نامعلوم وخت لپاره به بیا د جنگ روان پاته وو. بایدن زیاته کړه چې هغه د عسکرو رایستل غوره کړل ځکه هلته کې پاته کېدل نور د امریکا د قومي سلامتیا په ګټه نه و. د بایدن وینا و چې د افغانستان نه د عسکرو رایستلو ذمہواري زما ده. بایدن وویل د هغه څه د پاره چې امریکا افغانستان ته تللې و هغه هدف یې ترلاسه کړ او هغه دا و چې اوسامه بن لادن ووژل شو القاعده کمزورې کړې شو.
This is a new world. The terror threat has metastasized across the world.
دا یو نوی نړۍ ده. د ترهګرۍ خطر د افغانستان نه ور اخوا په شاوخوا نړۍ کې خور شوی دی. مونږ په سومالیا کې د الشباب له خطر سره مخ یو. د القاعده شریکان په شام او شباب جزیره عرب کې او دولت اسلامیه په شام او عراق کې د خلافت جوړولو کوشش کوي. زما په نظر بنیادی دنده دا ده چې د امریکا دفاع او تحفظ وشي.
بایدن خبرداري ورکړ هغه کسان چې غواړي امریکا ته نقصان ورسوي امریکا به د هغوی په وړاندې آرام پاتې نشي. هغوی به ونه بخي هغوی به هیر نکړي او د نړۍ په هر ګوټ کې چوي هغوی به لمنځه یوسي. بایدن په خپل دی وینا کې ډیر کوشش وکړ چې د امریکا خلکو ته دا قناعت ورکړي چې ولې له افغانستانه راووت خو په افغانستان کې د آینده نظام او طالبانو سره د اړیکو په څرنګوالي هیڅ ونه غږید. په تیرو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې جګړه کوله نو ټول ټال 2400 امریکایي پوځیان ووژل شول او قریب 3000 نور زخمیان شول. دا د امریکا په تاریخ کې د دې ملک تر ټولو اوږده جګړه وه چې د اگست په 1 کال 2021 له افغانستان د ټولو امریکایي قواو پراوتلو رسمي توګه ختمه وګڼل شوه. فواد لامی، وی ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.
اوریدونکو تاسو باید په امریکا ډیوی ریډیو خبری خبرونه ته وګورئ. خبرونه لا دوام لري. موږ سره اوسئ. د هند بارونو چارو وزارت وایي په قطر کې د هند سفیر د طالبانو له یو لوړ پوری چارواکي سره کتلې دي. دا په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې وروسته د هند او د دې دلې ترمنځ لومړی رسمي تماس دی. په دې باندې یو تفصیلي رپورت زموږ همکار اشفاق مومن نورو.
د هند بارونو چارو وزارت وایي چې په قطر کې د هند سفیر د طالبانو له لړپوړي چارواکي سره کتلې دي. دا په افغانستان باندې د طالبانو له ولکې وروسته د هند او د دې ډلې ترمنځ لومړنی رسمي تماس دی. د هند سفیر دیپک میثال د سې شنبې په ورځ د اگست په 1 په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر شیرمحمد ستانکزی سره کتلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د لیدنه کتنه د طالبانو د غوښتنې په اساس شوې ده. د رویټرز خبري ایجنس وایي چې هند اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په اړه اندېښنه لري، ځکه هغوی د هند عمده سیال پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو خواوو په دغه کتنه کې د هغو هندي اتباعو په امنیت خبرې کړې دي چې په افغانستان کې پاتې دي. د هند سفیر مثال همداشان هاغلی عباس انزی ته د هند اندېښنه په ډاګه کړې ده چې کېدې شي د هند ضد ملیشه ډلې د افغانستان له خاورې څخه پر دې هواد باندې د بریدونو لپاره استفاده وکړي. د یو بل خبر لمخې د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن وایاند د سې شنبې په ورځ باندې ویلي چې دا له وختي دي چې د طالبانو سره د تعامل په اړه باندې تصمیم ونیول شي. هغه ویلي چې دا کار تر ډیره د طالبانو د ژمنو په عملي کولو او بشري حقوقو ته د هغوی په درناوي پورې اړه لري.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
ریکارډي ریډیو دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي مشر انټونیو ګټیرس خبرداري ورکړي په افغانستان کې بشري بحران روان دی، چرته چې دغه هواد د نیمه نه زیات آبادی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار شبزاده په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو او د غلط هرڅ وسلوالو طالبانو ته د حواله کول ورستو د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړي په افغانستان کې بشري ناورین روان دي، چرته چې دغه هیواد د نیمه نه زیات آبادی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په یو بیان کې ویلي په دې ورځ افغانستان یو نوی پړاو ته داخليږي. زه په دغه هیواد کې روان بشري ناورین، اقتصادي ستونزو او د عامو افغانانو د ژوند بنیادي ضرورتونو د منځت للو په خطرو جوړه اندېښنه لرم. په افغانستان کې وچکالي، روان جګړه او کورونا وبا 43 ملیون افغانان د خوراک د کمی سره مخ کړي او د افغانستان د نیمه زیات هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کالو نه کم دي راتلونکي کال د خوارځواکۍ یا د خوراک د کمی سره مخ کېدي شي. خاغلی ګوتره زیاته کړي چې په افغانستان کې یو بشري ناورین یا انساني ستونزه را روانه ده. ملګری ملتونه د کال 1985 راسه په افغانستان کې د افغانانو مرسته کوي. په خپل بیان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې په افغانستان کې بعد د بشري مرستو نظام پاتې کیږي او د افغانانو د مرستو ژمنې به ژوندۍ وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې ده چې په تیرو دوو اونیو کې چې د کله نه د افغانستان حکومت رنګ شوه ملګرو ملتونو په افغانستان کې 80,000 خلکو ته خوراکي مرستې رسولي او په افغانستان کې دننه به کور شوي په زرګونو نورو کورنیو ته امدادي پیکجونه ورکړي. د دوایانو ډک درې ولوی جهازونو کې یو جهاز تیر ورځ افغانستان ته رسیدلې. په مجموعه کې سږ کال ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 8 میلیونه افغانانو مرستې کړې دي، خو ادارا د فندونو د کمی سره مخامخ ده. سکال دغه نړیواله ادارې د مرستو کوونکو هیوادونو نه د 1.3 بلیون ډالرو د مرستو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د دغه غوښتل شو امداد یوازې 30% برخه ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرز زیاته کړې اداره به را روانه ونی د نورو ضرورتونو لپاره د نورو مرستو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي، زه په ټولو غړو هیوادونو او حکومتونو غږ کوم چې د افغانستان د ولس د ضرورت او د تیارو په وخت کې نورې مرستې وکړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.com.
هیریه نکړی
امریکا دی ریډیو دی ک متحده عرب امارات د سفری بندیزونو رستو د نړۍ مسافرو ته د راتګ اجازه ورکړي، خو افغان مسافران نشي کولای چې نیخ پنیغه افغانستان ته سفر وکړي یا د افغانستان نه عرب امارات ته را داخل شي، ځکه چې د نړۍ پروازونه افغانستان ته تګ ځنډولي. نو تفصیل د دوبین د دیو خبريال عرفان بهادر پر رپورت کې ووري.
متحده عرب امارات چې د نړۍ هیوادونو باندې تراتک بندیزونه لری کړل، نو افغانان له هم نشي کوي چې نیخ په نیغه خپل هیواد نه یو ای ته سفر وکړي او نه د یو ای نه افغانستان ته تللی شي، ځکه چې د یو ای الوتکو افغانستان ته تلل ځنډولې وي. افغاني چې یو ای نه افغانستان ته تلل غواړي، نو اول بدریم هیواد ته ځي، هلته به ویزه لګوي چې بیا بغیر هوایي جهاز افغانستان ته په بارډر وراړي. نو ډیر مسافر اول پاکستان ته لاړ شي او بیا افغانستان ته د چمن او تورخم په پولو ورتک کوي. د دې حق لا په شارجه کې یو ټریول ایجنټ زور احمد وی او ویډیو ته وی
افغانستان چې کوم مسافر ورونه دي، چا چې ویزه الریډي ایکسپایر دی یا ایکسپایر کېدو ته نږدې دي، نو د دوبۍ ویزه چې چا سری هغه ویزه خو الریډي ایکسټند شوی دی، دا غوي دی د جی ډی آر اف ان چې د نوې پرنت والی او د چا چې ایکسپایر کېدو ته نږدې دي، نو غوي دی کوشش وکي چې پټرډ کنټری کې د 14 ډیز سٹے وکي او دوبۍ ته د انټرشي. په دې کې دوی سره کرنټلی چې کوم آپشن دی، نو د پاکستان په لارې دوی راتلی شي، د پاکستان ای ویزه د اسانۍ سره اپلای کی او څورلس ورځې په پاکستان کې چې د کرنټین تیر کی او هغه نه بعد دوی دوبۍ ته راتلی شي.
ریپورټونه وایي چې په یو ای کې 1,500 زنه سیوا افغاني وګړي جون کوي، سکه چې 1500 افغاني کاروباریانو سلور بلین ډالر نه سیوا سرمایه لګولې، خو په افغانستان کې ناڅاپي سیاسي بدلون ورله سفر اغیزمن کړی. ټیول ایجنټان وایي چې د پاکستان حکومت افغانانو له آنلاین ویزه ورکوي، کوم چې به مخکې امبیسی نه ورکړل کېده. یو ټیول ایجنټ عبدالبشیر وی او ایډیو ته په دې حق لوي
افغانستان کې په سعودي او غیر یو ای تر اتل غواړي ردیده د پاکستان ویزه ولري، پاکستان ته دی لاړ شي، هلته د چون د دین تیر کې بیا یو ای ته انټر کېدای شي او دوه دوسه ولري.
خو یو خوا د کرونا له وجې د نړۍ بند شوې لارې بیا خلاصېږي، نو د افغانستان وګړي نشي کوي چې خپل هیواد ته لاړ شي، او که زه هم نو د تک کارګزاري ګرانه شوې ده. رپورټونه وایي چې په نږدې ورځو کې به پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډي هیوادونو ته د مسافرو افغانو ورتک کې ډېروالی لیدل کېږي، تر څو چې د افغانستان هوایي میدانونو ته د نړۍ پروازونه شروع شوي نه وي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د سٹیټ بینک آف پاکستان لخوا جاری شوی شمیرو نه معلومه شوې ده چې په دې حکومت کې په هواد باندې د قرض شره 2.5% ته زیاته شوې او اوس د قرض شره په پاکستان باندې چې کوم شمیره دغه 8.8 تریلیون روپې دي. دا په تیر دوه کالو کې ډیر زیاتوالی دی. په دې باندې د ډیوا خبريال احسان محمد خان یو تفصیلی رپورت تاسو ته باندې کوي.
د مرکزی بانک لخوا د غشمیرې خای یوازې په اخیری دوه کلونو کې د حکومت د قرضونو او کچ کې 21.5% مجموعي توګه زیاتواله راغله او دغه اغستې شوی قرضونه چې مالی کال 2019 شلم کې 1.8 کروڑ روپۍ وي په 2021 مالی کال کې 1.1 کروڑ رسیدلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر مراج الحق وای د قرضونو بوج زیاتې دو سره ویره ده چې د وړاندې مخپخ کته دغه اقتصاد به نور هم کمزور شي. په دې اړه نوموړې وای
ټوټل چې کوم زمونږ پاکستان باندې چې کوم قرضه بوج دی هغه سره شوی دی. دا یو ډېر غټ ستونزه ده چې د حکومت په مخامخ ده چې مسلسل چې دی نو هغه د قرض کې زیاته کېږي.
دغه خوده لشوي شمیرو تر مخه بارنه اغستې شوی قرضونو کې د 13 کلونو په محل کوم ډیر زیاتواله نه دی لیدل شوی. لکه مالی کال 2019 کې بارنه قرضې 1.0550 کروڑ چې اوس 2.23 کروڑ ته رسیدلې دي چې دغه کې د IMF او نور بار ملکی کرنسای کې اغستې شوی پورونه نه دي شامل. د مرکزی بانک تر مخه په کورنۍ قرضو کې بیا دغه زیاتواله 6.5% ته رسیدلې. پروفیسر ډاکټر مراج الحق زیاتوي په داسې کې د بجټ دریم برخه یوازې دغه د قرضونو په سود او خلاصولو کې لاړ شي چې د دې اغیز په پرمختیايي پروژو پریوزي او داسې کې بیا د هیواد دننه د سرمایه‌کارۍ کمیدل نور هم ستونزې زیاتوي. مرکزی بانک د شمیرو تر مخه چې بارنۍ اغستې شوی قرضونو کې 8.2% زیاتواله راغله خو بیا د قرضونو واپسای کچا نور هم کم شوه. شمیرې خای زیاتره بارنۍ قرضې نو ورکولو لوجه دغه کچا کم شوه او بیا د کرونا وبا لوجه زیاتره مالی ادارو دغه د قرضونو بیا تاغستو موده کې نرمي خودلې ده. د حکومتي داو تر مخه په اخیری کلونو کې تجارتي خساره کم کړي او د دې لوجه با په اقتصاد خې اغیزه ولیدې شي خو بلخوا بیا په 2020 مالی کال کې حکومت لا 40 اربع ډالر اغستې شوی قرضونه بیا تور کول دي. احسان محمد خان وی او ډیوا پېښور.
دا د وی او ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای په چین کې د امریکای او د نورو خارجي ملکونو صحافیانو سره په بد سلوکي د دوی په سخت څارنه کولو په دوی د ویرو تراو تیرولو او د دوی خلاف په انتقامی اقداماتو کولو سخت فکرمندي ښکارا کړی ده. خاغلی پرایس خپل بیان کې د دې قسم ویرو تراو تیرولو تازه ترین مثال په ګوته کو او غدا چې د چین په سویلي صوبه هینان کې د راغلو سیلابونو د تباکارو او په دې کې د خلکو د سرونو د زیان کېدو په حق له د خبرونو په لیګلو په خارجي صحافیانو ډېری سختي ویلې ترې تیرې کړې شوې دي. یو شمیر خارجي صحافیانو ته آنلاین دړکی ورکړې شوې دي. نور ډېرو صحافیانو ته عام خلک را اوپارولې شول. په قول د ویان نت پرایز د خارجي صحافیانو خلاف د اولسي جمهوریت چین د ستغې جلب بیانونه په سرکاري میډیا ډېر خواره کړې شوې دي او په دې دغه صحافیانو سره تاو اخیستو عامو چینیانو لاسونه هم اچول دي. په سرکاري میډیا خواره کړې شو بیانونو کې د خارجي صحافیانو په باب لویناګانی کیږي چې دوی د عوامي جمهوریت چین په پالیسو ټکونه کوي. په دې عام خلک د خارجي صحافیانو خلاف سخت توکي دي او په ډیرو ځایونو کې خلکو صحافیانو سره لاسونه هم اچول دي. دینه علاوه ورته آنلاین زبانی کنزل او بدرد هم ویلې شوې دي او خلکو د قتل دړکی هم ورکړي دي. د چین د خارجه چارو د وزارت ویان ژاو لیان یو تازه اخباری کانفرنس ته د وینا کولو په موقع دا وکړی دا چې په چین کې صحافیانو ته د خپل کار پوره ازادي ده. خدا حقیقت نه دی. د خارجي نامنګارانو د کلب اف چاینا نومي تنظیم په کلیزه رپورت کې ویلې شوې دي چې کومو خبريالانو سره چې په دې باب له خبرې اترې شوې دي په دوی کې 80% خبريالانو ویلي دي چې دوی کله هم قبرونه لیږي نو په دوی ویرې ترې تیرولې شي او د دوی په کار کې مداخلت کیږي. د چین په باب له د امریکای د خارجه چارو د محکمې د بشري حقوقو په تازه رپورت کې ویلې شوې دي چې د چین حکومت خارجي صحافیانو سره سینکیان کې د کار کول په وخت ډیر خراب سلوک کوي. د دوی دیمار سارنه کولې شي په سړکونو کې ورته خندان راپورته کولې شي او سایبر حمله پکېږي. په رپورت کې په کال 2000 کې د امریکای د وال سټریټ جرنل نومي اخبار د دریو خبريانو چین نه په زور د وستو ذکر هم شوی دی او وال سټریټ جرنل واشنگتن پوسټ او وایس اف امریکا خارجي دفترونو ګرځولې دي او دا درې واړه خبری ادارې دې ته مجبورول شي چې د چین حکومت ته د خپل عملی او د ملک دننه د خپل کار تفصيلات ورکړي. د خارجه چارو د محکمې رپورت دی چې د چین حکومت د ویزې د نوي کولو په عمل کې هم خبري اعلان کړی او اضافي خارجي خبري اعلان مجبوري چې د چین نه بهر شي. هر کله چې د خارجي خبري ادارو د پاره کارکونکو مقامی ملازمانو باندې هم ډیر ظلم کیږي. چین د خارجي میډیا خلاف خپل مهم په چین کې د کال 2022 چمی د اولمپک مقابلو د شروع کېدو نه یو څو میاشتې وړاندې شروع کړی دی. خارجه چارو د محکمې ویان پرایس چین ته پټینګ وینا کړی دا چې د یو ذمہوار ملک سلوک خپل کی د امید ښکارا کړی دی چې چین به را روانو لوبولا د خارجي میډیا تلونکو خبريالانو سره د رون تندي سلوک را واخلي. د خبره په ګوته کا چې د امریکای د خارجه چارو نائب زنانه وزیر وینډي شيرمن د چین په تیانجن خار کې د چین چارواکو سره د ملاقات په موقع دوی سره د میډیا په اهمیت او د پریس په اداده خبري کړی دي. خاغلی پرایس په اخر کې وی چې موږ د چین چارواکو ته وایو چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي چې دوی په آزادۍ سره خپل کار کولای شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.